السلام علیکم ستری مشی د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې د خپل کوربه منور شانې کې هلي او پیرزونه قبول کړي د دې غړې په اولنې نیمایي کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمایي کې یې دوه هفتوارې خبرونه تاندې هلي او روښانه مستقبل اورېدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابا دې درته وایي
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګله او بيشام کې د پرمختیاي پروژو اعلان کړی دی د افغانستان یو رسنۍ وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې داوا کړی چې د افغان خاورې په ګوندي هیواد تاجکستان کې یو شمیر توغندي وشتې دي او د اوکراین په محاصره خار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له روسي یلغلګرو ځواکونو سره د وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګله او بيشام کې د پرمختیاي پروژو اعلان کړی دی شهباز شریف پرون په بيشام او شانګله کې ولسی غونډو ته د وینا پر مهال په شانګله کې د میډیکل کالج د جوړولو ترڅنګ د بجلی پر ګریډ سټیشن روان کار په درې میاشتو کې دننه د بشپړولو امر وکړ نوموړي په بيشام کې جلسې ته وویل چې حکومت باید له بيشام تر سواتا اکسپرس سړک جوړوي شهباز شریف پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې په صوبه کې د اوړو نرخونه کم کړي
لنڈو روزے کے ماد روزے پر میاش کے پسو صوبوں کے رمضان پیکٹ پر لڑکی چینی اوڑا ارزان کری ما پدغا لڑکی دخیبر پختونخوا حکومت تہم مینا کری وا اس پر عمر سم رشوے دغا با لستا معلوم ہوئی زیو اعلان کوم چې د پنجاب حکومت په خپل پیسو دلته وړه ارزان وی زوایم چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم دغه رنګه وړه ارزان ورکړي
د اپریل په میاشت کې د وزیر اعظم تر منتخب کېدو وروسته شهباز شریف د اپریل پر 28 نیټه هم شمالي وزیرستان ته تللی و خدای لومړی ځل دی چې په خیبر پختونخوا کې جلسې کوي په گلگت بلتستان کې په ټرافیکی پیښه کې د بهرنیانو په ګډون 13 کسان ژوبل شوي دي د هونزا پولیسو مشر ظهور احمد د مئی پر 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پرون هونزا ته د سیلانیانو روان کوچ سما پرنګر سیمه کې د سړک غاړي حفاظتي دیوال سره وجنګېدو نوموړي وویل چې په دې پیښه کې 15 بهرنیان چې پکې 14 فرانسویان او یو کینیډایي وګړی وو زخمیان شول پولیس وای ټپیان جی روختون تر سوولې دي دا په داسې حال کې ده چې د مې پرومه نیټه د ګلګت بلتستان په هونزا کې د حسن آباد پل د نړیدو له کبله د پاکستان او چین ترمنځ د قراقرم سړک بند شوی دی چارواکي وای چې د مې پرومه نیټه د واورې ګټ په ششپر ډنډ کې پریوت چې له کبله سیلاب راغلی او د حسن آباد پل یې مات کړ د افغانستان یو رسنۍ وایي چې اسلامي دولت وسوالې ډلې داوا کړی چې د افغان خاورې په ګوندي هیواد تاجکستان کې یو شمیر توغندي وشتې دي خو طالب او تاجک چارواکو په سمدستي توګه د دې راپور پخلی نه دی کړی افغان اسلامي اجانس وایي چې نن د مئی په 8 اسلامي دولت وسوالې ډلې په یو خبر پاڼه کې داوا کړی چې پرون د مئی په 8 د افغانستان د تخار ولایت د خواجه غر ولسوالۍ نه په تاجکستان کې په ناسرګنده پوځي اهدافو وو توغندي وشتې دي نورو افغان مطبوعاتو هم د ځینو ځایي سرچینو نمونه نه دي خودل شوي په حواله په تاجکستان کې د توغندو وشتو راپورونه ورکړي دي خو تاجک امنیتي ادارو سره نږدې سرچینو مشال لیډو ته ویلي چې د افغان خورې نه په تاجکستان کې د توغندو وشتو هیڅ خبرونه نشته او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین په محاصره خار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له هغو روسي یرغلګرو ځواکونو سره له وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل دي دا په داسې حال کې ده چې روس سبا په دویمه نړیواله جګړه کې د بریا ورځ لمانځي د دواړو خواوو چارواکي وایي چې په ماریوپول کې د فولادو له کارخانې نه د ولسي وګړو انخلا مکمله شوه خو د پاتې جنګیالو برخلیک معلوم نه دی ټاکل شوی چې نن به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ویډیو لینک په ذریعه د جیوو هیوادونو مشران سره بې لپاره ونی د روس د یرغل پر وړاندې د کیف په جګړې خبرې کوي همدې حال کې په ماریوپول کې د ازوفستال د فولادو د کارخانې نه د ولسی وګړو د انخلا نه پس اوکراین د روسي ځواکونو له نوو شدیدو حملو سره مخامخ ده د هغې کارخانې څخه د ولسی وګړو د ایستلو عمل په دې سربېره په تیرو دورو کې بشپړ شو چې روس پر هغې ودانۍ او هغه ستراتیژیک خار حملو ته دوام ورکړ چې له وجې ماریوپول تر ډېره په کنډوالۍ اوړېدلی
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمونږ همکار مجید بابر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې اول نیمای کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفته واري خبرونه تاندې هلې او روښانه مستقبل هم اوریدل شي. د مشال ترڅنګ اوسې ورزو د دې غړی اول نی ریپورت ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د ملکان ډیویژن شانګلی او بشام دوره کړی دا او التکیه ولسی غونډه ته وینا کړی دا چې پکې یې په شانګله کې د طبي کالج یا میډیکل کالج او برېښنا کوټ یا بجلی گریډ سټیشن او دارنګ یې له بشام تر سواته پورې د ایکسپریس جوړولو اعلان کړی دی. هلته د عمران خان د په مشرۍ پخوانی حکومت باندې هم شهباز شریف نیوکه وکړي، خو ځایي خلک بیا وایي چې دغه اعلانونه کوم وزیر اعظم شهباز شریف کړي په کار ده چې دا عمل شي. په دې حق له سواته نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د خالی پورس نوښت وزیر اعظم میا شهباز شریف شنګله به شام کې عمومي جلسې ته وینا کې ویلي چې د تیر حکومت ناقص پالیسۍ له وجې په ملک کې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې، د خوراکي شیانو قیمتونه پورته شوې. دوی ویل چې پنجاب حکومت به چرې هم په خیبر پختونخوا غنم نه بندوي. وزیر اعظم ویل
ابھی میں نے رمضان شریف میں میں نے چند صوبوں میں
لنڈوز کې ما دروځي په میاشت کې په سو سو بو کې رمضان پیکج په لړ کې چینی اوړه ارزان کړی. ما په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت ته هم وینا کړې وه. اوس پرې عمل څومره شوی دغه به لسته معلومه وي. زه یو اعلان کوم چې د پنجاب حکومت به په خپلو پیسو دلته اوړه ارزانه وي. د پنجاب وزیر اعلی به اعلان کوي. زه وایم چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم دغه رنګه اوړه ارزان ورکړي. وزیر اعظم میا شهباز شریف جرسکی په شنګله کې د بجلی لوټرین ختمولو په اړه د منصوبې اعلان وکړو او بیا په شنګله کې د میډیکل کالج جوړول اعلان او د ترڅنګ د سی پی ایک سره د پیشان نه تر سوات پورې ایکسپرس وی جوړولو او نور اعلانو په اړه د شنګلي اوسیدونکو پروفیسر عطا الرحمن عطا وایي
خبرداوي چې دلته د کم انډستریال زون د جوړولو اعلان شوی او پای کار شوی. دای سره به دلته د روزګار موخې په لاس راغلی وي او د شنګلي خلک یا می چې کوم د کویلې په قانونو کې د غي زندګي اکثر د لاس ور کې یو ډېری مسلې تر جوړې شي. په دغه هغه کې بلک کیمرا غل بهر حال په موجوده وخت کې وزیر اعظم چې کوم دوره شوې ده او د شنګې د پاره چې کوم څو اعلانونه شوې دي. دلته زه دا خبره کول غواړم چې دغه اعلانونه چې دي نو دا د تش اعلانونه پاتې نشي، دغه اعلانونه باندې د زر زر کار شروع شي.
وزیر اعظم دوره په اړه د جیو ټلویزیون ملکن ډیویژن بیرو چیف محبوب علي چې جلسې ته ورغلی و وایي چې دغه جلسې نه داسې معلومیږي چې د مخالف ګوندونو جلسو جواب دی او ښکاري داسې چې وزیر اعظم به په ټول ملک کې داسې جلسې را روان وخت کې کوي.
یقینا دا د پی ټی آی د کاونټر کولو لپاره یو داغي ډېر اهمه ستراتیژي وایي چې یاره خلک چې کوم دی هغه په دغه خبرو باندې خوشاله کی. ورسره ورسره هغه د اعلان وکړو چې یاره د کوم پروجیکټ چې هغه اعلان وکړو چې بده باندې به په دریو میاشتو کې دننه دننه یا کار شروع کیږي دا مکمل کیږي. با نو زدا غنم شیرا انتخابات څنګه چې دغه د جلسې د نن کم خبره نخکاری دا پی ټی آی خو ډیره زیاته تادی کوي او غي خو دا غوړي چې یاره زړه زړه انتخابات شي. خو زما سي خپل د خیال لکسن چې شهباز شریف نن خپل جلسه کې خبرو کړ چې موږ به اکونومي په ټریک باندې راولو، موږ به په دې ملک روزګار پیدا کوو، موږ بدلتا یونیورسيټي جوړو، موږ بدلتا د ډالر د کمول کوشش وکړو، دغه رنګې موږ به د ملک د معیشت لپاره ګامونه پورته کوو. نو دا سي ښکاری دا لکه اغي چې انتخابات ته ډیره زیاته تادی وی او غیر ټیک ټاک د خپل چې بقای کم یو نیم کال ټینور د یو نیم کال کومخ دغه پاتې ده هغه دغه وخت چې کم ده د پوره کول غواړي.
وزیر اعظم میا شهباز شریف په تاسې حال کې د منتخب کې دورسته اولنی عوامي جلسه شنګله به شام کې کړي چې دینه یو ورځ وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې اوس په مخالفت کې ده میاوالی کې جلسې ته وینا کې په ملک کې د عام انتخاباتو غوښتنه کړي او موجوده حکومت یې د یو سازش پرخه ګرځولې. ولې حکومت کې موجود اتحادیان وایي چې حکومت به خپل نیټه پوره کوي او یو نیم کال وروسته به په مقرره نیټه ملک کې عام انتخابات کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبرونو کې هم دغه سره تړلې یو بل موضوع باندې ریپورت لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن یا حزب اختلاف لیډر لا هم نه دی ټاکل شوی. البته د تحریک انصاف په ټیکټ د پیښور نه منتخب شوی نورعالم خان مشال ریډیو ته وویل د پخپله یو بل غړي راجا ریاض گرینڈ ډیموکراتیک الائنس ډلې او ځینو نورو هم د اپوزیشن لیډر لپاره درخواستونه ورکړي دي او ممکنه ده چې د راروان بجټ نه وړاندې کوم یو اپوزیشن لیډر وټاکل شي. بلخوا چې د اپوزیشن لیډر نشته نو د راتلونکي بجټ په وړاندې کولو به څه اثرات غورځيږي دا او یو شمېر نورې پوښتنې شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې جواب شوې دي. راځي چې په ګاډي وورو.
پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې کلنی بجټ وړاندې کیږي. دغه بجټ د پاره په کار وي چې حکومت یې وړاندې کړي، اپوزیشن پې بحث وکړي او په متفقه ډول پاس هم شي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې تر دې دمه د اپوزیشن لیډر نشته. د ګرینډ ډیموکراتیک الائنس ډلې د قومي اسمبلی یو غړي غوث بخش مهر د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د اپریل په 28مه د اپوزیشن لیډر په حواله سره ویلي
هم اور کیو دی کټه هم 6 ممبر هم
دی وای مونږ او د قافلیک شپه غړي ممکن دی اپوزیشن لیڈر اعلان شي. حسین الہی هم ما سپورٹ کوي، جی ڈی اے او مسلم لیگ قاف هم ما سپورٹ کوي،
دونوں مجھے سپورٹ کر رہے.
سپورٹ مانا دی وطن سره مرسته کول او یا ور سره پلارتل. د غوث بخش مہر نه علاوه مسلم لیگ قاف هم په 28 اپریل د اپوزیشن لیڈر د پاره دغه غون یو غړي حسین الہی نو د قومي اسمبلی سپیکر ته استوله. دا خو لا هم نه معلومه چې اپوزیشن لیڈر به څوک یو کله به انتخابيږي. خو کتر د بجټ اجلاس پورې دغه مشر منتخب نشو، آیا بجټ به وړاندې شي؟ شاهد حمید د 23 کال نور هسي د صوبایي سیملي خبر پښتونخوا رپورټینګ کوي او په پارلماني چارو پوها دي. مشال ریډیو ته دغه پښتنه داسې جواب کړه.
سیملي اجلاس د پاره کورم ضروری، هغه د پاره د اپوزیشن یا ګورنمنت ضروری نه چې کورم پورا دی او پکې بجټ پېښ کیږي یا پکې چې هر څه هغه کیږي ایجنډا پکې راوستل کیږي او هغه ایجنډا باندې کاروای کیږي نو هغه لیګلی سو سو زال داسې هم شوې دي. دلته کې پی سملې کې هم شوې دي چې اپوزیشن بایکاټ کړی دی، پورا سیشن یې بایکاټ کړی دی، بار تللی دی او بجټ چې کوم دی پاس شوې دي.
د پاکستان د قومي سیملي د رولز اف پروسیجر یا قانوني طریقې د 5م باب یا د یو کم سلويختمي مادي په مطابق چې وزیر اعظم ټاکل شي، تر هغه وروسته وزیر تر زره د سپیکر لخوا د اپوزیشن لیډر نو هم اعلانېږي. په قومي سیملي کې د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند غړو د اپریل په نیمایي کې د خپلو څوکیو استفاګانې ورکړې وې، خو دغه استفاګانې لا هم نه دي منظوره شوې. خو بیا هم تحریک انصاف ګوند تر دې وخت نه دی ویلي چې هغوی خپلې استفاګانې واپس اخلي او یا نه، او نه تر اوسه پورې په اپوزیشن کې د کېناستو اعلان کړی. که د تحریک انصاف ګوند غړو استفاګانې نامنظوره شوې، دغه ګوند به د اپوزیشن لپاره تر ټولو غټ ګوند وي. د تحریک انصاف په ټکټ د پیښور منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي نورعالم خان د مې په شپږمه مشهد لري ته خدا خبره تسلیمه کړه چې د پخپله هم دغه ګوند یو بل غړي راجا ریاض ګریټ ډیموکراتیک الائنس ټلی او نور هم د اپوزیشن لیډر لپاره درخواستونه ورکړي دي. خو ویل تر هغه وړاندې چې څوک اپوزیشن لیډر منتخبي خبرې نشي کولی. نورعالم خان، راجا ریاض دواړه د هغه غړو په ډله کې شامل دي کوم ته چې تحریک انصاف ګوند منحرف یا د ګوند اصولو په خلاف تلونکي وای. تحریک انصاف الیکشن کمیشن ته یو درخواست هم ورکړې چې دغه دواړو په شمول څلور غړي منحرف دي، باید غړیتوب یې ختم شي. په دغه درخواست الیکشن کمیشن اف پاکستان کې اوریدنه هم د مې په شپږمه شوې، خو د تحریک انصاف د وکیل په درخواست دویمه اوریدنه د 10 مې پورې ځنډېدلې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د مشال خبرونو کې ورته یو بل رپورت دا مسلم لیگ نواز په مشرۍ وفاقي حکومت د یو ملي نصاب عملی کولو په اړه د غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا اعلان د منصوبه بندیو پرمختیایي چارو وزیر احسان اقبال د مئی په 5مه نیټه په ټویټر پاڼه وکړه، خو البته په دې اړه یې کومه دقیقه نیټه نه ده ورکړې. له دې وړاندې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی حکومت هم د ټول هیواد لپاره د یو شان تعلیمي نصاب تعلیم اعلان کړی و چې بیا یې د اپوزیشن لخوا مخالفت وشو. د احسان اقبال په اوسنی اعلان هم ځینو ګوندونو نیوکه کړې دي. دغه سیاسي ګوندونه او ځینې پوهان وایي چې د پاکستان په آئین کې د 13م بدلون وروستو نصاب جوړول د صوبو په واک کې دي او په کار د چې وفاقي حکومت د دې آئینی اختیار په لاس کې اخیستونه ډډه وکړي. تفصیل د شاهین بنیری رپورٹ کې اورو.
د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال د مې په 5مه په اسلام آباد کې د یوې غونډې نه وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت پریکړه کړې ده چې د سکولونو نوی نصاب تبا یو ځل بیا کتنه کوي. لدی وړاندې د عمران خان په مشرۍ حکومت د سنگل نېشنل کریکولم په نامه د یو قومي نصاب د عملي کولو کار پیل کړی و او پړومبه مرحله کې لوړومبي جمعه تر شپږم جمعه پورې نصاب هم جوړ کړی وو چې بیا د ځینو صوبو لخوا د مخالفت سره مخ شو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني لیډر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابو کو ویل چې په ټول پاکستان یو شان تعلیمي نصاب عملی کول د اتلسم آئینی ترمیم څخه سرغړونه ده او د هغه ګوند به مخالفت کوي.
تعلیم چې دی دا خو صوبایي محکمه ده یا دا صوبایي سبجیکټ دی، اوس بیا دا د کم آئین د لاندې دا مرکزی حکومت چې دی هغه دا هڅه کوي چې یو کریکولم جوړ او لګي دا چې لکه پی ټی آئی دا که مسلم لیگ دی دا غوی دا ایجنډا چې دا غا شریک ده په دې متفق دي، یعنی کم کار چې د پی ټی آئی د حکومت نه پاتې شو نو هغه کار هو د مسلم لیگ حکومت سرتا رسول غواړي. دا ماورای آئین اقدام دی. عوامي نیشنل پارټۍ خو ډیره مخکې واضحه توګه باندې ویلي دي چې تعلیم چې دی دا صوبایي محکمه ده، دا اتلسم ترمیم د لاندې
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې سرکاري سکولونه، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې خپل خپل نصاب پر مخ وړي او یو څنګه هم په خپلو چارو کې د بلې ادارې مداخلت نه مني. د تعلیم د چارو پو او لیکوال پروفیسر نورالامین یوسفزی وایي چې پاکستان د بیلابیلو قانونو هیواد دی نو باید د نصاب په جوړولو کې د دغه قانونو تاریخ، ژبې او کلتور ته وړتیا ورکړل شي. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه خبرې کېدی شي خو باید صوبې د خپل واکا بې برخې نه کړل شي.
دو خبرې په ایجوکیشن کې په رویه کې بدلون او په کلتور سره د هغې مطابقت، نو دا اله کېږي چې د خپل کلتور مطابق جوړ شي. باقی پاتې شو د پاکستان یا مونږ چونکه یو وفاق کې اوسو، نو هغه خبرې داسې کېدی شي چې په پنجابۍ کې هم پاکستانیت ښودل شي، په بلوچۍ کې هم، په سندۍ کې هم، او هغې دپاره مونږ کې چې کوم روحانیت ته شریک او مشرکیت ته پاره کار کېدی شي چې په نصاب کې هغه صوبو کې وردن نشي. دا د فطرت خلاف ته چې ته دغه تهذیبي بیک گراؤنڈ او د دې ژبې او د کلتورونه وهې.
د تعلیم د چارو یو بل پو او د پېښور پوهنتون استاد سید عرفان اشرف بیا وایي چې د تحریک انصاف وفاقي حکومت ځکه د قومي نصاب په عملي کولو کې پاتې راغلی وو چې د چا سره یې مشوره نه کوله. نوموړی زیاتوي که د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت په دغه اړه قومي مباحثه جوړول غواړي نو دا د ستاینې خبره ده.
زه دا ګڼم صدقه د مشورې لپاره دوه لیول باندې صوبایي او فیډریشن دوړو لیول باندې ایکسپرټس پکار دي. کچری صوبې دا په بیل کوي نو بیا هغه کې دا ډېر احتمالي ساغه کې صوبو کې زکم مین ګوندونه سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټیانی هغه مناپلی جوړي او بیا هغه مناپلی نه پس هغه یو ګینګ غوندي جوړيږي په تعلیم باندې به قبضه کوي. نو موږ دا وایو چې دا د شهباز شریف حکومت بینر د لاندې دا یو ښه اقدام ده. موږ غواړو چې دا نصاب سکوم دا ډیسکس کړل شي.
د پرمختیا او منصبو بندې وفاقي وزیر احسن اقبال دا هم ویلي چې د استادانو د تعلیم او تربیت لپاره به په اسلام آباد کې یو ستر مرکز هم پرانیزي. نوموړي د تعلیم په پوهانو غږ کړی دی چې په دغه کار کې ورسره همکاري وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو شو بلدیاتي انتخاباتو کې منتخب شوی استازي وایي چې د سو میاشتو تیرېدو باوجود صوبایي حکومت ورته نه د پرمختیايي چارو لپاره پیسې ورکړي او نه هم دفترونه. په دې صوبه کې د دوو کلونو تر ځنډ وروسته د تیر کال په دسمبر او د روان کال په مارچ میاشتو کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات وشول. صوبایي حکومت وایي چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د نوي منتخبو غړو د فنډونو ورکولو په اړه فیصله کوي. په دې حق له تفصیل د مجید بابر رپورت کې ورو.
په ځینو قبایلي د لوکي د بلدیاتي حکومتونو منتخب شوی غړي وایي چې د سو میاشتو تیرېدو باوجود دوی په عملي توګه کارونه نه دي پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لومړي پړاو کې د خیبر پښتونخوا په 12 ځلو کې د 2023 میلادي کال د دسمبر په 19مه بلدیاتي ټاکنې وشوې چې پکې مومن، باجوړ او خیبر قبایلي د لوی شامل وي. د مې په ومه مشال لري سره په خبرو کې د باجوړ قبایلي د لوی د خول لوزو کونسل مرستیال چیرمن شاولی مامون وویل چې د منتخب کېدو یې سده پاسه شپږ میاشتې وشوي خو نه دفتر شته او نه ورته حکومت ترقیاتی فندونه ورکوي.
منګا د در خلکو سره لکه موږ سره نه چې دلته کو درغی دی دا یې سی راغله دی سی راغله هغه دا وایي چې راز د 30 جون پورې خو موږ صحیح څه پان نشته او نه تاسو دفتر شته او نه تاسو چوکې او میز شته. نو دغه مسلې دي نه چې تیس جون راشي بیا به ګورو د ټولو اول شیخ امن دی لکه ته اوس دلته یوه کوڅه جوړه یا سړک جوړه یا څه جوړه هغه پڼ خو به لا ملاوېږي اول خو امن ضروري دی چې یاره دلته هغه انجینیر لاړ شي هلته هغه مزدور لاړ شي
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو د قانون د 350 مادې له مخه په صوبایي کلنی بجټ کې به د ټولو صوبې په ترقیاتی بجټ کې 30% د بلدیاتی ادارو لپاره مختص وي. د 2019 او 2020 میلادي کال په کلنی بجټ کې د بلدیاتی ادارو برخه 46 ارب روپۍ جوړېده، خو منتخب غړي وایي چې صوبایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. د مئی په 6مه د مندو قبایلی دلی د ترګرو کونسل مرستیال چیرمن اسفندیار مومند وویل چې د حکومتي بې غورۍ پر ضد د احتجاج لاهې عمل تیاروي.
مونږ به انشاءالله یو اجلاس هم شوی دی، بل اجلاس چې دې څو ورځو کې انشاءالله اجلاس دی چې ټول راغونځو نو ټول به کمباین خبره کوو خپله دې باره کې، او لومړی خو کوشش وکړو چې خپل حق وغواړو. که حق نه نو بیا به خپل احتجاج کوو شروع کیږو به نه. چې مونږ ته خپل ځانې هیڅ نه دی میلاو، مونږ هم دغه سیو چې بس کنو به سلیکشن چې شو مکه رنګیو حلف اوچت شوی دی، باقي مونږ ته کار مار ته فنډ هیڅ نه دی میلاو. زمونږ ځای کې فرسٹ ټایم الیکشن دا مونږ ته آفس نه دی میلاو جی، او ولس لا څه دغه نه دی کړی، خو اخیر هم راته براپاسي.
د بلدیاتی ټاکنو په دویم پړاو کې د صوبې پاتل سوزلو کې دا ټاکنې د روان کال د مارچ په 1 ترسره شوې، چې پکې کورما، اورغزی، شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلی دلې شامل وي. د مې په ومه له مشال ریډیو سره په خبرو کې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان د تحصیل رزمک چیرمن بلال بابر وویل چې د انتخاب یې 2 میاشتې وشوي، خو د خپلې څوکۍ سوګند یې نه رپورته کړی.
یو تحصیل رزمک ته یو میران شاه دی او یو میرلی دی. تحصیل میران شاه او تحصیل رزمک دیکھو الیکشن کمپلیٹ شو دی ریزلٹ اناؤنس شو کا نا خدا میرے لیے چکم ریزلٹ دے پاگے کے الگ مسالہ ہوا سلور پولنگ چکم دی پاگے بانے دیا ری پول دے گا نا ری پولنگ بکی آگے پہنچ الگ لیٹ شوے ہو نو دے وہ جو نا آگا کار لگ لیٹ شوے دے لگا نا میران شاہ والا کس خلف آخر دے نہ ماں آخر دے وہ نہ پراپر کار اسٹارٹ کرے دے وہ اس مونگ پر بیٹا کہ اختر آ گیا اختر نہ بعد بس دا چوٹیا نے چختوی گی نن با چوٹے ختم شی ان شاء الله غینا بعد 10 یا 12 پورې به مونږ فارملی
مشال لیډیو د ورګرو کورمی خیبر او جنوبی وزیرستان د بلدیاتی حکومتونو لپاره منتخب غړو سره خبرې وکړي، خو د دغو ضلعو غړیو هم سوګند پورته کولو او حکومت لخوا د ترقیاتی فنډونو نه ورکولو خبره وکړه. دا چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بلدیاتی ادارو منتخب غړیو د سوګندونو او فنډونو په اړه بېغوري کوي. د مشال لیډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر فیصل امین ګنډاپور د مې په ومه وویل چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به په دې اړه پریکړې وشي.
فردي هغه عربي فائنل دی انشاء الله نیکسټ کابینټ کې دا هغه عربي اپروول به وشي، او چې کله عربي اپروول وشي نو هغه بعد انشاء الله هغه سیستم به سم پراپرلی حل سٹاف ملاو شو. بولے چې تاسو پتا دالتا قبائلی علاقہ جات کے بلدی اپنی نام بالکل ہونا سٹاف ورستا ملاو شو چې چرتا آفیسز من سارا سرکاری آلیڈی گورنمنٹ انسٹالیشنز کے اویلیبل ہو ٹیمپرری نیو التا ورکر نور چې چرتا بالکل سرکاری بلڈنگ نو التا واغو تم ورنٹڈ دا غوا خاصل نو انشاءاللہ ودن فیو ویکس دا چې کلا رو بی دا سسٹم سٹم دا غشی نو دا سٹارٹ فنکشن پراپرلی.
فیصل امین گنڈاپور وویل چې صوبائی حکومت د بلدیاتی ادارو په قانون ان کې هیڅ بدلون نه دی کړی، خو په راتلونکي صوبایي بجټ کې د بلدیاتی ادارو لپاره د مختص شوي ترقیاتی بجټ شمیرې یې په ډاګه کولو نه ډډه وکړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع د تیرا اوسیدونکو ګیله کوي چې په ناقانونه توګه یې په سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي. دوی وایي سیمه یې په ونو بوټو ښایسته ده او هم له دې وجې سیلګري یې سیمې ته ورځي. د دوی په وینا که ځنګلونه وهل شي نو د سیمې ښایست به یې ختم او چاپیریال به خراب شي. ځایي اوسیدونکو له چارواکو د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو څانګه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه یوه غونډه کوي. تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
د تیرا اسد خان پردی مشال ریډیو ته وای چې تروسا هلتا پتیرا کې د ونو او قیمتي بوټو په وهلو اس بندیز نشتا.
تروسا پر هغه محکمه جنگلات یې سم نه دی کړی اسې خو دوی باقی ویلو چې 290 خلکو لمو پیسې ورکو کنه او دا چونکی درونو ته لګولې دي نو کریم ورکړی لري خو سم نشته بالکل نشته تر اوسه پورې نو خو خلک ټای کوي لار بوغلې روډي اره ماشینونو ته لګېدلې خډیر خبر غډه ستا باندې شوینه کوي او کټوي او هغه ته نه جوړوي او دروازې فرنیچر یو شیبر شي چې شوی دار څه ته نه جوړوي هیڅ هغه نشته لارګای کټ کوي او کوزی هر لګي دا نه بغیر دا جړی بوټی چې کوم میډیسنل پلانټس دوی وغیرہ ته نه جوړیږي په دا باندې هم شویر.
د تیرا د متاثرینو یو مشر سید کبیر پرده وایي چې کله تیرا میدان او راجګال نه خلک کډوال شول نو د هغه وخت رئیس په دې ځنګلونو وهلو شروع شوي او مخنیوي لپاره څو ګامونه نه پورته کوي.
هلته هیڅ کم نه و په دا محل د جنگلاتو کټای شروع شوه مونږ بار بار په هر فارم باندې دعوت چت کړو چې داغه د جنگلاتو کټای روانو دا ډیر لوی ظلم روان دی او دا بند کړل شي خو دا بد مرغه زمونږ اواز یې چم نه اورېدو چې دا تقریبا 30 کلو وشول چې دا کټوي روانو نو دا یو تیرای و سیاحتي علاقه هم دو باید خبره خو دا وا چې د غالوکې ته یې د خلک په وخت پرې کی وای او دا شون د خپل علاقه بو د کړی وای زل بیا د محکمې جنگلاتو نه دا مطالبه کوم چې دوی د بلا تخیره د جنگلاتو تحفظ دی یقیني جوړ کړی.
ډیسټریکټ فارست افیسر یعنی د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر محمد شکیل سرمو په دې لړ کې رابطه وکړه نو دوی په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې موږ په را روانه هفته کې هلته میشت پوځي چارواکو او ځایي مشرانو سره یو غونډه ایښې او د ځنګلونو د وهلو مخنیوي په اړه به پکې مهمې پرېکړې رامخې ته شي. تیرا دره د پېښور نه په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده. امنیتي ځواکونه وایي چې په 2018 کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او امن پکې بحال شوی او په دې وروستو کې د سیلانیانو ورتګ هم پیل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال خبرونو کې اوس هم یو نړیوال رپورت شامل وو. د یوکرين په قلابان خار ماریپول کې ورستی دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سختې خونړي مقابله سره مخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د مای په نهمه منځل کېږي په یوکرين کې یو علامتي بریا ترلاسه کړي. ټاکل شوی د یوکرين ولسمشر نن د وو سنتي هیوادونو یا G7 رهبرانو په یوکرين کې د روان جګړې په اړه بحث وکړي. صالح محمد صالح د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګي ریپورت دراوروي.
د اوکراین په کلابنسي وشار مایوپول کې ورستی دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړي مقابله سره مخامخ دي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د استلو بهیر بشپړ شوی خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوف سټال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول شول اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوف سټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه شوې وه. هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل شوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوف سټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنگرونه کیندلي د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې لازوفستال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولیکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د می میاشتې د 9مې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه لاسته راوړنه ولري. د می 9مه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې. د دې غړې په اوله نیمای کې مو دغه مهم موضوعات واوریدل چې وزیر اعظم شهباز شریف د سوات شانګلې سفر کړی دی. په شانګلا او بشام کې ولسی غونډه توینا کړې ده. ولته یو شمېر پرمختیايي پروژې اعلان کړي. البته ځایي خلک وایي چې اعلانونه مخکې هم شوي، په کار ده چې د اوسني اعلانونه عملي شي او خلکو ته حقيقي سهولت ورکړل شي. یو بل رپورت کې مو درته دا هم ویلې چې وفاقي حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت په ملک کې د یو شان تعلیمي نصاب نافذولو د پاره غونډه بلی او تملري چې دغه نصاب په ټول هیواد کې یو شان و لستل شي او ورکړل شي. بیا بل یو رپورت کې مو اوریدلی دی چې کم بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا بریالي شوي نمائندگان دی. هغه وایي چې دوی ته فنډونه نه دي ورکړل شوي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت بیا ویلي دي چې راتلونکي د صوبایي اسمبلې د کابینې په غونډه کې به دغه مسله راپورته کړي او امید دی چې زر حل شي. او دغه وروستی رپورت چې مو واورید نو په یوکرین قلابان خار ماریپول کې سخته جګړه روانه ده. روس د دویم نړیوال جګړې په مناسبت سبا لا یعنی د مې په 9مه د بریا ورځ نمانځي او غواړي چې په ماریپول کې هم علامتي بریا ترلاسه کړي، خو د یوکرېني ځواکونو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دي. او اوس هم د دې غړې په دې دویمه نیمایي کې درته د ژمنې سره سم اول تاندې هلی وړاندې کوو. فرخندا ست تاسو لپاره جوړ کړی دی او ورپسې مو هیر نشي چې روخانه مستقبل خبرونه هم درته لرو.
تاندې هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو په تاندې هلی پروګرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پښتو ټپا یا لنډۍ او د دې د خزو سره په تړاو تاسو ته معلومات درکو. محفل یې ټول پرنا واخست چې د سروټی کې پوربل وزلیدنا. ټپا چې د پښتو شاعرۍ یو زوړ صنف کڼل کیږي زیات ولسی رنگ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم، خو پکې د ژوند د هرې مسلې او هر دور عکس لیدل کیږي. ځینې لیکوالان وایي د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مېرمنو سره هم زیات دی. ځینې بیا وایي چې ټپا په اصل کې د یوې پښتنې د زړه آواز دی. ټپا لکه ټپ زخمی ژوبل. اوریدونکو د پښتو ټپې یا لنډۍ په اړه د مې په درېما د وړوکي اختر په مناسبت مشال ریډیو پر ټویټر سپیس کې یو بحث را جوړ کړی و چې پکې سیاستوال، شاعر او لیکوال افراسیاب خټک، د سوابی پوهنتون وایس چانسلر او د انګریزي ادبیاتو استاد ډاکټر ناصر جمال خټک، زموږ همکار چې تاسو ټول یې ډېر ښه پیژنئ هارون باچا، او زموږ یو بل همکار چې تاسو ټول یې ښه پیژنئ ساکان ملمانو بو. خو زه تاسو ته په دغه پروګرام کې د پښتو ټپې او د دې د خوځو سره په تړاو معلومات ترکم. لومړی افراسیاب خټک صاحب ته ورزو چې د پښتو ټپې په اړه معلومات په دغه بحث کې داسې بیان کړل.
سنسکرت او اویستا باندې دی کلاسیکي ژبه، نو ټپې د نوم چې دی ټپا دا د پښتو او د سنسکرت ګډ ټکی دی. پښتو کې خصوصا افغانستان کې ورته زیاتره ټپ یعنی زخم ته وایي. ټپې زخمی دی، تب تبیان شوی دی. دین علاوہ پو سنسکرت کی دے مطلب دے درد گالل، درد گالل و احساس جذبات دب رگ ویدا کی دے ذکر شوی دی. او پندیر یعنی پو جور مفہوم کی دا دے ہندی چکا میتھولوجی دے پاگی کی دے ذکر بیا بیا شوی دی، او دا یوگا سر ہم دے دی ارتباط شتا.
افراسیاب خٹک سے وائی دے ٹپے یا لنڈے پو اردہ ہم ولکی گی چی دا دے پختو ادب یو زور سنف تیو پر خپل زائی پات شوی نوزہ کا ہم سره راخون کې دي.
دا یونانی تمدن چې وو د دې قوت یو خبردا کې دا چې دا ځکه ډېر کشش لري، جاذبه لري، زړه راښکونکی دی، چې وي چې دی د انساني ټولنې یا انساني معاشرې د وړوکتوب او ماشوموالي کې زیږېدلی دی، انفنسي کې زیږېدلی دی، ځکه چې په دې عمر کې په دې وړوکتوب کې داسې خصوصیات وي چې غټانې صفت کولی شي، صفت یعنی ستایلی شي، مګر هغوی په ځان کې نشي پیدا کولی. یعنی یو معصومیت دی، پرښتو غونې معصومیت او بې پایانه تجسس. نو زه چې ورته وګورم، ټپه هم ماته داسې ښکاري چې د پښتني ټولنې د سماجي یا سوشل ماشومتوب یا انفنسي یا وړوکوالي کې زیږېدلې ده. دې کې هم د فرښتو غونې معصومیت دی، دیانتداري ده، سپېشلتیا ده او باور دی. دا داسې خصوصیات دي چې ټپې ته داسې قوت ورکړی دی تر ننه پورې دا زرګونه کاله ژوندی ده.
د افراسیاب خټک سه په خبره ټپی په هر دور کې پښتو ادب ته ودا ورکړي دا د غي د خپل کلتوري رنگ سره رنگ کړي چې د ټولنې هر سړی او خزه پکې لکه د خپل ژوند عکس ویني.
دا د مینې خبره چې دا سړو د ښځو منځ کې مینه، نو دا مینه چې دا دی کې بیا چې کله پښتنو ټولنه کې نرواکي راغلې ده، چې کله غلامي او جاګیرداري راغلې ده او زر زن زمین د تنازع جړ ګڼلی شوی دی، نو دې کې بیا په دې شیونو پابندۍ لګېدلې قیودات، نو دې قیوداتو په دې قیوداتو خلاف ډېر مزاحمت دی. دا خلک وایي چې پښتانه ډېر محافظه کار خلک دي، یعنی کنزرویټیو خلک دي، قدامت پرست خلک دي. خو زه چې دا ګورم، دا ټپه چې ګورم لنډۍ ورته وایي، ځکه چې لنډ شعرونه دي، نو دې ته چې ګورم نو دې د دې کنزرویټیو د قدامت پرست خلاف دومره په دې کې بغاوت او دومره مزاحمت موجود دی چې سړی حیران شي. خصوصا دا د ښځو طرف نه چې کوم مزاحمت دی، دا ډېر زورور دی.
په دغه بحث کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا هم وو. اوریدونکو، هارون باچا ټپې ته یو نوی رنګ او خوند هم ورکړی او په هغه وخت کې د دوی د ټپو ویلو دغه نوی انداز خلکو ډېر خوښ کړی و.
کلی میں سارا جسم آیا دو ماں، کلی میں سارا جسم آیا دو ماں.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی، موږ په کې تاسو ته د پښتو ټپې په اړه معلومات درکو. اوریدونکو، چې د ټپې ذکر وی او د سلما شاهین ذکر پکې نه وی، نو دغه بحث نیمګړی واخلی. او دا ځکه چې لیکوال او شاعر ډاکټر سلما شاهین چې سناسه 15,000 ټپې راټولې کړې دي، وای د دې د معلوماتو سیړنو لمخې 50% ټپې چې دې راټولې کړې دي د خزو لخلې ویل شوې دي. نوموړی وای ټپا په پښتنو کې دومره مقبوله ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل کړ، نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدالولی خان ورتا ل 900 نه زیات ټپې ډالۍ کړې چې هغه په خپل راټولې کړې وي او خوندي کړې وي.
35,000 کلیکشن دی، د دې څخه پوره پیکینګ سره چې ټولې ماته یاد دي او د ټولې د خزو د خلی دي او د جوړې کړې مخزه دي، او 85% د دې ټپو خزو جوړې کړې دي. ما ته بیا سایکولوژیکل داسې چلو شو چې هغه کې د خزو د میزرس چې پکې رااله، لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او دونه کلو کولی نه شي سوسایټي درته پته دي، چې ته په شعر کې کړې دي چې لکه د دې ټپې بدل تر نه شي پیدا کولی چې اول مې نه وي اوس ویم او په زړه مې تور وینه ډن شو اوس ته مرم. دا بالکل به حقیقت کې داسې چې چا خزي بټي وی شي او په شوي په یو د ملاوي د زر یې نه یو بل تکتل نه، دا ټول کیسه ناتورل جذبو ته هغه دغه لګول هغه کټغنونو لګول خو پښتنو کې شته، لکه په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپي کلیکشن کړی، نو اګه دې متره کني په دې کې ډېر نمایه خلکو نما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورې دي. بیا ما کیسټي راغون نکړي، بیا ما فوټپات نه کتابونه راغون کړی، او زنانه کنا غي ته بم ناس ته سندر ته چې خلکو سندر وې کنا و ملي.
د مشال رادیو په دغه ټوئیټر بحث کې مونږ سره زموږ همکار اسحاق خان هم وو. اسحاق خان چې کله په پیښور کې ټپې په یو نوي انداز کې وویلې، نو دغه خلکو ډېرې خوښي کړې.
زخو ها غو چتاوی او تشډان چپ ګوګل سلا ګرځو ما
اوریدونکو ډیرو سندرغاړو لکه رحیم شاه، کرن خان او ګلپاڼې پښتو ټپې په یو نوی انداز کې ویلي او دغه خلکو ډیرې خوښي کړې دي او په دغه کې هر یو انداز خلکو ډیر خوښ کړی دی. د مشال ریډیو د مای پر درې ما په ټویټر بحث کې وی برخه لرونکې مریم اول چې ولې په ټپو او شاعرۍ یا پښتو ادب کې د ښځو زلفې یا یوازې د هغې پر ښایست زیاتې خبرې شوې دي او د هغې پر قابلیت وړتیا یا د هغې په فعال کردار باندې ډیر کم لیکل شوی دي.
په کوم رقم چې زمونږ ټولنه او سوسایټي ده، زه مثلا د مثال په توګه زه د پښتنې د پوئټري ټپې او لنډۍ زما خوښېږي، خو زه غواړم هغه په تیر کې شوی دي هغه د یو تاریخي قدامت په شکل زه پرزنت کړم او په میوزیم کې کېښودل شي. مثلا زه نه غواړم چې د پښتنې ښځې په صفت چې زه همیشه په شاعري او ټپو زه د ګودر سره یاد شمه، زه غواړم چې که موږ پښتانه سوسایټي کې موږ پرمختګ او ډیولپمنټ غواړو او د ټولنې مخ بدلول غواړو، زه غواړم چې پښتانه ښځه لکه اوس نور د ګودر سره یاد نه شي، زه غواړم چې د پښتانه ښځه نور د پلمبینګ سره، مثلا د سیستم او رسنۍ سره نور یاد شي. نو دا کار هر څوک کولی نشي، دا کار هغه کسان کولی شي چې هغوی دا ټول زور سره دي، دا وړتیا هغو سره ده.
د مریم د دغه پښتنه په جواب کې افراسیاب خټک صاحب وویل پخوا هم ټپی ډیرو سندرغاړو استادانو ویلي دی او د زینو لکه د فضل ربی استاد، کشور سلطان او لدغه وروستو د زینو نورو هنرمندانو په غږ کې ولسی ټپې نن هم د خلکو ډېرې خوښې دي. اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندې هلې پروګرام چې موږ په ګټه اوسه د پښتو ټپې یا لنډۍ او د ټپې د خزو سره په تړاو معلومات درکول. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر اونۍ تاسو ته د تعلیم، بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. امریکا د بیلابیل پروګرامونو لاندې هر کال پاکستانی ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکوي چې پکې په لږګونو پروګرامونو په وړیا توګه د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه یا وظیفې هم ورکوي. خو په سلګونو نور پاکستانی ځوانان بیا هر کال په خپل لګښت د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته ورځي. په امریکا کې په اعلی تعلیم ډیر لګښت کیږي، خو د هغې لپاره ګڼ شمېر پاکستانی ځوانان هم په امریکا کې د تعلیم لپاره پور یا قرض واخلي او د تعلیم ترسره کولو او نوکری شروع کولو وروسته یې په قسطونو کې واپس کړي. په روښانه مستقبل کې دا ونې د داسې پاکستانی ځوانانو خبرې اوري چې په دغه هیواد کې په پور اخیستي خپل لګښت باندې زده کړې کوي. د خیبر پښتونخوا یو ځوان راته د ځان او خپل زده کړو په هکله وویل.
زما نوم عبدالسلام دی او د چارسدې سره تعلق ساتم او دلته په امریکا کې زه په میساچوسټس سټیټ کې باسټن ښار کې هالت انټرنیشنل بزنس سکول کې ماسټر کوم په بزنس انالیټکس کې. بیسیکلی اوس چې څنګه وخت په وړاندې ځي هر یو شیز د کمپیوټر طرف ته راځي او هر یو شیز سافټویر ته راځي، نو زموږ سره چې څونه اکاونټنټس وو او سټیټسټکس زموږ سره وو، نو هغه اوس د کمپیوټر په ژبه کې خلک په هغې باندې کار کوي. نو دا مکسچر دی د کمپیوټر او د سټیټسټکس. په دې باندې موږ دا چې څنګه دا فارکاسټنګ کېږي د روان وخت پروډکشن پې موږ کوو، لکه دا موسمیات چې څنګه دي یا د بزنسز خاص کر چې مخکې موږ یو ډیسیژن اخلو د بزنس لپاره، آیا دا ډیسیژن به زموږ څنګه دا به څونه پورې فائدہ مند دي. نو دا داسې یو کمبینیشن دی د سټیټسټکس او د کمپیوټر ساينس.
عبدالسلام وای د یوې کلیوالې سیمې سره تعلق لري چې پکې د تعلیم ډېرې ښې موقع نه وي، خو کله یې هم دا کمی د لارې خنډ نه دی ګڼلی.
ما چې کوم دی خپل ابتدایي تعلیم د خپل کلی کې د سکول نه وکړو، بیا یو لسم دولسم هم زمونږ په کلی کې کالج وو، دا هغې نه مې وکړو. دا هغې نه پس د وړاندې سبق لپاره بیا ما چې کوم دی نو ټیسټ ورکو په اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې، هغه ټیسټ ما پاس کو، بیا هغې کې ما داخله واخیسته څلورو کالو دپاره په کمپیوټر ساینس کې، دې ته بی ایس کمپیوټر ساینس ویلی شي، نو هغه د څلور کالو ډیګری بیسیکلی.
عبدالسلام اویل چې د ماشوموالي نه یې د کمپیوټر سره شوق و، خو بیا یې مشر ورور په دې برخه کې د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون څخه اعلی تعلیم ترلاسه کړ او دی یې هم دې ته وهڅوه. په پاکستان کې عموما ځوانان د تعلیم مکمل کولو نه پاس د سرکاري یا حکومتي نوکرۍ ترلاسه کولو هڅه کوي. عبدالسلام په شخصي یا پرایویټ کمپنۍ کې کار کولو ته ترجیح ورکړه. دا ولې؟
زما چې کوم فیلډ سپیشلی کمپیوټر ساينس، نو په دې کې د ګورنمنت کې ماته دونه سکوپ نه ښکاري دو او ګورنمنت دونه ډیر کار نه دی کړی زمونږ په وطنونو کې. په دې کې په پرایویټ ادارو کې چې کوم کار کیږي اغه ټول د امریکای د پاره، د یورپ د پاره او د بهر ملکونو د پاره کې، یالته کې خلک په سافټویر باندې ډیر ریلای کوي، ډیر انحصار د خلکو په سافټویر باندې. په پرایویټ ادارو کې چې کم دی په پاکستان کې اغه ډیر کمپټیټیو سالریز ورکوي بنسبت د ګورنمنت. تنخواګانې زیاتېږي هر شپږ میاشتې پاس، یو کال پاس دی کې تنخواګانې زیاتېږي. بیا دا غشان دکې چې چا کې ډیر قابلیت یې، څوک ډیر کار کوي هغه ته بونسز ملاویږي او فرض کا څوک نوی نوی ټیکنالوجیز په دې کې زده کوي د وخت سره نو هغه بیا نورم ډیر لارې کولاویږي او دې کې ډیر زیات مارکیټ دی پرایویټ کې.
عبدالسلام وایي چې د کمپیوټر یا انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د اعلی تعلیم یا کار روزګار لپاره بهر هیوادونو ته د تګ نه وړاندې په کار دا چې ځوانان په خپل وطن کې د کار تجربه ولري او دا کار دوی د سرکاري او شخصي ادارو نه علاوه د خپل کور په آزاد توګه د کار یا فریلانسنګ په ذریعہ هم کولای شي.
فریلانسنګ کې دای چې دا یو ثرد پارټي سافټویر دی چې هغه کې بعد وی خپل اکاونټ جوړ کی هغه کې بعد وی خپل ځان ویریفای کی البته خپل سکلز ولي کی چې زه سس کولای شم د چاره پر خپل سکلز بولي کی لکه ټول چې دوی لا په کومه ټیکنالوژي باندې کار ورزي بیا دغه شان کې په هر ملکونو کې چونکی په امریکا کې په یورپ کې دا شیزونه دا سرویسز ډیر زیات ګران دي او دا کوشش کوي چې د دې آؤټ سورسینګ وکړي چې کوم دا زمنګ ایشیای ملکونه دي په دې کې دا ټول بنگلاديش انډیا پاکستان راځي نو په دې کې چې کوم دی د خلک ناشتي ته د خپل سرویسز یې خي او دا ویل یو ښه قیمت ورکې چې زه په دونه قیمت دا کار کولای شم نو اغه سره د خلکو خپل کلاینټس جوړيږي لکه تا یو کس خپل کار درک چې دا کار زما لپاره وکړه نو هغه پکور ناشتي او پیسې ګټي هغه بستر یو لپ ټاپ پکار او انټرنیټ پکار.
د نوموړي په وینا امریکای ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ مقورته په پاکستان کې د کار کولو د تجربه په برکت ملاو شو. په دې لړ کې ځوانانو ته څه پکار دي؟
وزدي یو سمپل طریقه ده چې سونه ډیر مهنت دوی کولای شي ځکه چې دا فیلډ ډیر ځات پریکټیکل دی دا کوډینګ او دا سونه ډیر ډیر جینیس کسنر ہے بکار خو دونا تیز کسنر ہے بکار خو فرض کا سر ډیر محنت کوي او ډیر کار کوي نو د شکل چل پشان دی کی دا ډیر زده کړه کولای شي او په اول کې د دوی د تنخواه سوچ نه کوي ځکه چې اول کې هم زماره ډیر لګه تنخواه وا تنخواه ته سوچ نه کوي خو چې سونه د ټیم سره سره ټیم تیریږي دا غیر سره بدوی تنخواه په خپل باندې سی واقعي کې مارکیټ په دوی ویلیو په خپل باندې اوچتای اول کې د تنخواه بالکل هم سوچ نه کوي زمونږ اکثر خلک راشي چې یاره زه خودونه په 15000 په 10000 په 15000 کار نه کوم نو بس پدې کې هغه پاتې شي بیا غیر ګروت ونه شي. اول کې چې ما کوم دوا انټرنشپ کړو نو هغه کې ما ته هیڅ قسمه سیلري نه ملاوي دا بیا د غشنت کې چې کله زنګ زما ټیم تیر دو او زده کړم کې دا په کپنۍ کې سینیئر کې دما نو بیا زما تنخواه د 100000 نه مو وختله.
عبدالسلام وايي په امریکا کې د اعلی زده کړو لپاره د تاک په لړ کې زیاتره ځوانان په دې وجه ناکام کیږي چې هغه کاغذي کاروایی یا د اسنادو په برابرولو کې پاتې راشي.
اولنې خبره غواره چې ډېر زیاتې لارې دي او ډېر شیزونه دي خو اکثر د خلکو نه د ډېر ډاکومنټیشن د سوستوالي د وجه نه یا د ډاکومنټیشن دونه ګران چې هغه ته خو څوک سره اپلای هم ونه کی. ما په خپل باندې ډېر ملکونو ته اپلای کړی و یورپ کې یونیورسيټیانه وی هغه ته مې اپلای کړی و امریکای کې یونیورسيټیانه وی مختلف قسمه هغه ته مې اپلای کړی و نو لازمي نه چې هر یو ځای نه تا د افر راشي او هر یو ځای کې تازه سره واخلي. اول خدای چې ته کوم یونیورسيټي ته چې په کوم فیلډ کې ته ځې چې دا موږ ته پاتې چې کوم یونیورسيټي کوم کورس افر کوي او دا زموږ د انټرست دی کنه دی نو ما چې ته اپلای وکړل په دې کې بیا دوی زما ایکسپیرینس وکړو دوی زما ډیگری وکړه بیا دا شاند کې په پاکستان کې خاص تر موږ ته د انګلیش ډیره مسلې د لوستلو او د لیکلو نو د دې لپاره ډېر ټیسټونه تافل وته وي او آیلتس دی هلته کې نو دا ټیسټونه دام د خلکو نه اکثر پاتې ډېر څوک ډېر ټایم ورکی بس هغه شانته کې مینج نه کړلی شي.
عبدالسلام اویل چې د کورونا وبا نه پاس زیاتره امریکایي پوهنتونونو د داخلو شرایط نرم کړي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د یو لاندې د مینه
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اوري چې په امریکا کې د سکالرشپونو یا وظیفې نه علاوه د اعلی تعلیم لپاره څومره موقع دي او دغه موقعو د ترلاسه کولو لپاره ځوانانو ته څه ډول تیاری پکار ده. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په دې لړ کې مو د امریکا د کالیفورنیا ریاست په سان فرانسیسکو ښار کې د خیبر پښتونخوا له یوې بلې زده کوونکې سره هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم نایلا جان دی او زه د چار صدې یم او دلته راغلی یم امریکې ته سان فرانسیسکو ته. دلته ماسترز کوم په بزنس سټیټسټکس کې او زما د یونیورسټي نوم دی هلت انټرنیشنل بزنس سکول. ابتدایي تعلیم ما د خپل کلی کې چې زما کوم سکول دی هغې نه مې کړی او هلته ما د دولسم پورې سبق ویلی او هغې نه پس بیا په اسلام آباد کې انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي نه ما سافټویر انجینیرینګ کړی او بیا هغې نه پس دوه کاله نور سبق دی کوم
جان اویل د کمپیوټر په انجینئرۍ کې یې د ماسټرۍ پر مهال هم تحقیق ته ډېره توجه ورکړې وه او امریکا ته له تللو وړاندې یې د خیبر پښتونخوا په ځینو پوهنتونونو کې د استاد په حیث دنده ترسره کړه.
ما چې کله ماسترز کو په سافټویر انجینئرینګ کې کې ما یو کال ریسرچ کړو دا خپل سپروایزر سره په ماغه سبق کې کوم چې ما هغه ټیم کې کوم ریسرچ کو هغه نه پس بیا ما دو سمستر ټیچینګ کړی په عبدالولی خان یونیورسټي مردان کې او یو بیا هغه نه پس بیا بل سمستر د پاره ما ومن یونیورسټي مردان می جوین کړو.
د پښتنو په ټولنه کې زیاتره جنکې د ماسترۍ نه پاس نوکری ته ترجیح ورکوي. په دې پوښتنه چې امریکې ته څنګه لاړه نوموړي وویل
امریکې ته زه داسې رالم چې زما چې کوم مخکینی سبق و کوم زما بیکګراوند و سافټویر انجینئرینګ و او دلته بیا ما دا سوچ وکړو چې دا څومره کمپنیانې دي دا ټولې کمپنیانو کوم را روان دا ورچې دی هغه ټول دی زموږ د ډیټا باره کې هر یوه کمپنی چې دا هغه ځان سره د خلکو ډیټا جمع کوي او هغې به هغې نه مخکې دا پته لګي چې کوم انسان چې دی هغه څنګه دی. نو د پاره ما دا وویل چې زه به یو بل ماسټرز وکړم په بزنس سټیټسټکس کې هغه خلکو دپاره چې کله موږ غواړو چې په موږ په خپله علاقه کې یو نوی کاروبار شروع کړو نو هغه به موږ څنګه هغې له به موږ څنګه ترقي ورکوو هغې له موږ ترقي ورکوو د هغه خلکو چې دغه خلکو چې کوم ته انفارمیشن راشي چې دا خلکو څنګه بیهیویئر دی هغه خلک څه ډېر خوښي څه نه خوښي او هغه به څنګه کیږي نو د هغه خلکو ډیټا به موږ راجمع کړو او هغې به موږ داسې کاروبار شروع کړو چې څه هغوی ته پکار دی او څه هغوی خوښي چې هغې کې هغوی ته هغه هر څه ورته میلاو شي.
نایلا جان وایي د امریکا د پرمختګ یو لوی راز دا هم دی چې دلته د هلک او جنۍ یا ښځې او سړي ترمنځ توپیري چلند نشته او بل دا چې د نړۍ د بیلابیلو برخو ورغلي خلک د خپل وړاندني تعلیم نه بالکل جدا تعلیمي څانګو کې هم د زده کړو موقع لري. د نوموړې په وینا پښتنو ته هم پکار ده چې د خپل بچو د تعلیم په لړ کې د هلک او جنۍ فرق ونه کړي.
زما په خیال چې جنۍ کې یو لکان شي دي د دوی ټولو یو شانته کې بیماری او دوی کار یو فیل ته ورشي نو هغه دوی په هغه کې ترقی کولی شي او زه چې کله دلته راغلم نو دا ما ډېر زیات فیل کو چې دلته چې کوم خلک راغلي دي هر خلک چې دي د بدل ځایونو راغلي دي دا چا چې څنګه دماغ دي ټول خلک په یو شانته کې په یو دغه کې په یو فلو کې روان دي او هغوی هغه فیل چې دی هغه کې ځان ایډجسټ دماغ دی هغوی یو شانتی کې سبق ویلی شي او بل هغه خلک د چا چې سوم ایجي او هغوی مخکې بیکګراوند سوم سبق ویلی یا هغوی مخکې ارسه کولی شي.
د خیبر پښتونخوا نایلا جان چې دا مهال د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې اعلی تعلیم کوي وایي پوهنتون ورته د زده کړو لګښت هم برابر کړي چې د تعلیم تر مکمل کېدو او نوکری ترلاسه کولو نه شپږ میاشتې پس پی واپس کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0024221211 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
مشال رادیو لتا سو سره ده.
په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.